السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه پښتو نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوم. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپیر له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکې مین ولسوالۍ ته تللی او چرته چې د تیر جمعې په ورځ یوې خونړۍ چاودنې چې نویت لا هم نه دی معلوم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا او یو شمیر نور مطالبمو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن هسکې مینې ولسوالۍ ته ولاړ سو د جمعې د ورځې په حمله کې له زیانمنو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له سوریې سره پر پوله په امن زون کې حتی د یوه وسلوال کورت پاتې کېدل هم نه غواړي. السلام علیکم، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ جودری کلی ته ولاړ او هلته یې د جمعې د ورځې په چاودنه کې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غم شریکی څرګنده کړه. د جودری کلی په پیښه کې درې اویا کسان د جودری کلی په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په چاودنه کې درې اویا کسان ووژل شول چې وویشت یې زده کوونکي وو. په دې چاودنه کې لسګونه کسان هم ټپیان شول. ولسمشر غنی د جودری کلی خلکو ته وویل چې دا برید د بشریت، اسلامیت، افغانیت او پښتونولۍ پر ضد وو او ژمنه یې وکړه چې لاملانو سره به حساب کتاب وشي. ولسمشر غنی همداراز په سیمه کې د رغنیزو چارو د چټکولو ژمنه وکړه او ویې ویل چې د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او د امنیت او د ټینګښت لپاره پروګرامونه جوړ شي څو د داعش او طالبانو جر له دې ولسوالیو ووځي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې ښاغلی اسپر به له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره لیده کاته وکړي. اسپر به همداراز په افغانستان کې له دیره امریکایي سرتیرو سره هم وګوري. دا د افغانستان ته د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر په توګه د اسپر لومړنی سفر دی او په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. ښاغلی اسپر هغو خبریالانو ته چې په دې سفر کې ورسره ملګري وویل فکر کوي واشنگتن غواړي په افغانستان کې د دیره سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 8,600 ته راکم کړي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د اسپر له قوله زیاتوي چې وایي اصلي هدف دا دی چې د سولې هڅې باید بالاخره بریالۍ شي، ځکه دا د په وینا د پرمختګ تر ټولو غوره لاره ده. کابل ته د اسپر له رسېدو څو ساعته مخکې په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي د ښکېلو ډلو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. رولان کوبیا د تیر کال اوربند ته اشاره وکړه او وی ویل د اوربند وښوده چې اوربند ممکن دی. زه غواړم پر دې ټینګار وکړم چې که دا کار یو ځل کېدی شي ولې به بیا ونشي. باید په یاد مووي چې د هغه اوربند شرایط بیخي بیل و، ځکه د امریکا او طالبانو خبرې لا نوې پیل شوې، خو اوس خبرې پیل شوي دي او دواړه لوري په نهو پړاوونو کې سره ناست دي. کوبیا زیاته کړه چې اوربند به د امریکا له ډیپلوماتیکو هڅو سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی په هغو 3 کسانو کې شامل دی چې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي دي. 211 پامیر قول اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی د کسان په کیلګي، ډنډغوري او ډنډ شهابالدین سیمو کې په تصفیوي عملیاتو کې په نښه شوي. په بیان کې راغلي چې په دې عملیاتو کې 9 طالبان وژل شوي او د بغلان لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي مرستیال والی قاري بختیار په ګډون 10 نور وسلوال ټپیان شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له سوریې سره پر پوله په امن زون کې حتی د یو وسلوال کورت پاتې کېدل هم نه غواړي. مولود چاوش اوغلو نن یکشنبه وویل ترکیه به له روسیې او هغو نورو ځواکونو سره چې د سوریې د ولسمشر په ملاتړ جګړه کوي، د سوریې لمنبج او کوبانی سیمو څخه د کورد وسلوالو د ایستلو په اړه بحث وکړي. له دې مخکې د سوریې د کورد وسلوالو یو مشر ویلي و چې که د ترکیې په مشرۍ ځواکونه کورد وسلوالو او ملکي وګړو ته له دې سیمې د وتلو اجازه ورکړي، نو د امریکا په منځګړتوب اوربان سره د همغږۍ لپاره به د ده تر قوماندې لاندې ځواکونه هم له دې سیمې وځي. ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبه په ورځ د روسیې په سوچي ښار کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په دې اړه نور بحث وکړي. راپورونه وایي چې په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ځواکونو په نښتو کې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي او درې سرتیري وژل شوي دي. له دواړو خواوو بیلابیل رارسېدلي راپورونه وایي چې ښایي د تېرې شپې په دې نښته کې د تلفاتو شمیر زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اسف غفور نن پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې دا حمله هندي اړخ پیل کړی ده او د کرښې له بلې خوا یې د توپچي ډزې کړي چې هدف یې عمدن د ملکي وګړو په نښه کول و. هغه زیاتوي چې پاکستاني سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي سرتیري ټپیان کړي دي. او د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتو کې د ځنډ په اړه د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په مسله کې د دې ټولنې له مشرانو سره سلا مشورې کوي. د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن د پارلمان د پریکړې له مخې اړ شو چې له اروپایي ټولنې د برتانیا په وتلو یا بریکزټ کې د درې میاشتني ځنډ غوښتنه وکړي. د برتانیا پارلمان پرون په یوه استثنایي غونډه کې د 306 منفي رایو پر وړاندې په 322 موافقو رایو د بریکزټ پر ضد رایه ورکړه. جانسن په جولای میاشت کې د صدراعظم په توګه له دې ژمنې سره په کار پیل وکړ چې برتانیا به د اکتوبر میاشتې تر 1.5 پورې له اروپایي ټولنې باسي. ډونالډ ټوسک پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې له جانسن سره د پارلمان له لایو د پارلمان له رای وروسته خبرې وکړې او زیاته کړه چې دای اوس د برتانیا د حکومت د رسمي غوښتنې په تمه دی.
موږ غواړو ازادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، احمد تکل او چې د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. و باورې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکی مینې ولسوالۍ د جودري سیمې ته نن تللی او د هغه سیمه ده چې د تیرې جمعې په ورځ پکې د لمانځه پر مهال یوې خونړۍ چاودنې لاویاو ډیر لمونځ کوونکي ووجل. ښاغلی غنی د سیمې خلکو ته په یوه غونډه کې وویل بلخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو بنسټ پر دغه مسجد وروسته برید جنگي جنایت او د بشريت خلاف عمل ګڼلې ده.
شناسایی محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایت. حکومت از قربانیان ملکی و خانواده هایشان باید حمایت های لازم نماید. دولت جدا به پالیسی های محافظت از افراد ملکی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وایي د جمهوری ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي.
رئیس انتخابات میره به دور دوم و دور دوم انتخابات هم در زمستان برگزار نخواهد. باید بره به بهار سال آینده. در این فرصت ما به یک حکومت موقت ضرورت داریم.
نور مطالب هم لرو را سر پات شد. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار حسکی مینې ولسوالۍ ته تللی او د دغه ولسوالۍ د جودري په سیمه کې د تېرې جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال په یوه خونړۍ حمله کې لږ تر لږه 73 تنه وژل شول او 15 نور ټپیان شول. خو له دې نه مخکې چې دغه راپور نشر کړو، تازه خبر دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي ولسمشر به نن ناوخته د امریکا دفاع وزیر سره وګوري. ښاغلی صدیقی د دغه سفر په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې له ښاغلي اسپر سره کابل ته ورغلو خبریالانو ویلي چې باور لري چې هیواد کولی شي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلی دی چې دوی کوشش کوي او هیواد لا هم غواړي چې وسلوالو طالبانو سره په افغانستان کې د سولې هوکړې ته ورسیږي. خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړی دا د ولسمشر ویان صدیق صدیقی سره خبرې کړې دي او وسره سره په سټډیو کې د نور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني خاطر صاحب.
مننه اکرام صاحب. د امریکا دفاع وزیر مارک وسپر نن ناوخته کابل ته رسیدلی دی. ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي ښاغلی مارک به د افغان ولسمشر سره ساعت وروسته وګوري. هغه وایي
وزیر دفاع ایالات متحده امریکا قرار است که امروز تا یک ساعت بعد با جلاد ما به سبب جمهور دیدار بکنه و طبعا روی مسائل صحبت خواهد شد که برای هر دو کشور عایز اهمیت است.
که څنګه ښاغلی صدیقی د امریکا دفاع وزیر د راتګ په اړه نور جزئیات نه ورکوي، خو یو شمیر بهرنیو رسنیو خبره کړې چې د ښاغلی اسپر سره د خبرو اجنډا د سولې د خبرې او جګړې د شدت په اړه شوې دي. د امریکا دفاع وزیر سفر کابل ته په داسې حال کې کیږي چې لا تر اوسه د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پیلې نه دي اعلان شوې. همداشان د سولې د خبرو بیا پیل چې مودي وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې، په دې ورځو کې بیا د بحث وړ ګرځېدلی. په ورته وخت کې افغان کارپوه باری آریز بیا وایي چې د ښاغلي اسپر سفر کابل ته دلته افغان مقامات سره د خبرو د سولې د خبرو او جګړې په اړه مهمې ګڼل کېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مهمې موضوعات په اجنډا کې لري. یو دا چې د طالبانو سره د سولې موضوع چې هغه په نهایت کې د امریکایي قواو د وتلو موضوع د اشرف غنی سره بحث پروسی، او دوامه مهمه موضوع د افغانستان انتخابات کې.
همدار از اسوشیټ پریس خبری اجانس ویل ها خبری اعلان چې د خاغلی اسپر سره مل وو وای چې امریکا په نظر کې لري چې خپل پوځي حضور 8600 کسان تر حرکت کړي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې 14000 پوځیان لري چې د افغان امنیتی ځواکونو سره د روزنې په برخه کې همکاري کوي. بل اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه. درنو دوستانو و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. د امریکا د دفاع وزیر په توګه کابل ته د مارک اسپر لومړنی سفر دی. کله چې دا د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی، له دې نه مخکې کابل ته سفر نه و کړی. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل درنو دوستانو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ جودري سیمې ته تللی و او د هغه قربانیانو له کورنیو سره یې کتلي چې د تېرې جمعې په ورځ باندې په یوه پیښه کې د جمعې د لمانځه پر مهال باندې وژل شول او زیات شمیر ټپیان شول. په دې اړه لسیمینا روحلا انوري دا راپور رسولی.
ولسمشر غنی نن د ننګرهار هسکې مین ولسوالۍ ته سفر وکړ. هلته یې د جمعې ورځې په 14 کې د وژل شوو او ټپیانو کورنیو سره غم شریکي وکړه. وی ویل ستاسو غم زما غم دی او د دې 14 عاملین به لمنځه وړي. هغه په خپلو خبرو کې وویل دغه 14 چې چا کړي او یې ورسره همکاري کړي د ټولو اسلامي بشري او افغاني اصولو خلاف کار کړي او دوی په کلکه غندي.
دا وړا خبره نه، دا یو وړی کلی کې یو حادثه نه وه. دا د بشریت په مقابل کې، د انسانیت په مقابل کې، د اسلامیت په مقابل کې، د افغانیت په مقابل کې او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل و او موږ یې ټول غندو.
قومی مشرانو په خپلو ویناو کې له ولسمشر وغوښتل چې باید د شینوارو ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت، د ښوونځیو تعمیرونو جوړولو، د څښلو پاک اوبو او د روغتیا اسانتیاوو په برابرولو کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی وویل د شینوارو شپږو ولسوالیو کې به د آبادۍ او دلته د امنیت د ټینګښت لپاره یو کوټلی پروګرام جوړ کړي چې ورسره به د داعش او طالبانو جرړې له دغو ولسوالیو وباسي.
دوی سره کار وکړئ چې دا لمنه د داعش او د طالب او د نورو تروریستانو د شینوارو له مخکښې نه لرې شي. زه تر سره په دې سیمې کې انشاءالله تعالی زه تاسو د مکتبو تکمیلولم. درېیمه مسله د کویو وه، د اوبو وه، په سترو سترګو
دا به مهم سه تحقیق کی سه اروان دا وزارتونه دا ترسر برسی.
د هسکې مینې د جودرې کلي په جومات کې د تیرې جمعې ورځې د لمانځه د ادا پر مهال په جومات کې چاودنې درې اویا تنه ماشومان سپینګیري او ځوانان ووژل چې پکې وویشت تنه د ښوونځي زده کوونکي وو او په دغه کلي کې داسې کورنۍ هم شته چې په یاده چاودنه کې د کور لس غړي هم له لاسه ورکړي او په لسګونو کسان یې ټپیان کړي. د دغې چاودنې نوعیت لا تر اوسه هم نه دی معلوم، خو د ارګ ماڼۍ او د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې ځانمرګې بریدو پیخه چې د هر څه لامله رامنځته شوي، خو په لسګونه کورنۍ یې د غم په ټغر کینولې. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وام اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی او هلته یې د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې سیمې د هغه قربانیانو له کورنیو سره کتلي چې د تېرې جمعې د ورځې د لمانځه پر مهال باندې په یوه خونړۍ چاودنه کې وژل شول. د وژل شویو شمېر ان درې اویو تنو ته رسېدلی دی رسمي شمېر ښایي، البته او د ټپیانو شمېر د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې 15 تنه دی. دلته په کابل کې د بشري حقونو فعالانو بنسټ په دغه مسجد باندې بریت جنگی جنایت او د بشریت خلاف عمل ګڼل او د عاملینو د مجازاتو غوښتنه کړې ده. د بشری حقونو او مدني ټولنې د فعالانو د شبکې مسؤلینو نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جګړو پر مهال د ملکی خلکو خوندیتوب باید لومړیتوب ولري. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو د فعالانو شبکه پر ملکی کسانو برید د بشري حقونو له موازینو خلاف عمل ګڼي. د دغه شبکې مسؤلینو د یکشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د اعلامیې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي ګامونه پورته کړي. د دغه شبکې یوې مسؤلې ریا جواد د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
شناسایی، محاکمه علنی و مجازات
عاملین. حکومت د دغه پیښې عاملین و پیژني، محاکمه دي کړي او جزا دي ورکړي. حکومت باید د ملکی قربانیانو او د هغوی د کورنیو ملاتړ وکړي. حکومت باید د جګړو پر مهال د ملکی کسانو د خوندیتوب پالیسۍ ته پام وکړي چې دا مسله په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفات د کمیدلو لامل شي.
د دغه شبکې مسؤلینو وویل د یاد پیښې عاملین باید تعقیب او په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ په یوه جومات کې یوې چاودنې درې اویا کسان ووژل او 15 ټپیان کړل. دغه پیښه په هیواد کې دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د پیښې ځای ته ولاړو د سیمې له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه هیچا یا هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د ملکي تلفاتو پر ډېرېدو اندېښنه ښیي او دا ډول کړنې نه بخښونکې ګڼي. سارا او علي وایي:
له دولت مې غوښتنه ده چې امنیت په جدي توګه تامین کړي، ځکه موږ د حملو پر ډېرېدو اندېښمن یو.
موږ د افغان حکومت څخه غواړو چې په دغې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه کړي تر څو ملکي تلفاتو کچه راټیټه شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه دفتر یوناما هم په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی د ننګرهار ولایت د هسکې مینې پیښه یې غندلې او دای هم ویلي چې د روان میلادي کال په درېمه روبه کې ملکي تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 240 ډېر شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، ورزو کندهار ته د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د یو سوله ییز لاریون په ترڅ کې د ننګرهار د هسکې مینې وروستۍ پیښه وغندله او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا څخه یې وغوښتل چې په افغانستان سره د شوي امنیتي تړون له مخې باید د دغه ډول د پیښو د عاملینو په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی د جګړې لښکېلو غاړو څخه هم د ورته پیښو د جدي مخنیوي غوښتنه وکړه. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
پر مسجد برید، پر اسلام برید، ننګایانو د کندهار خلک
لسګونه کنداري ځوانان راټول سوي او په یو आवाज د شعار پور کولو د ننګرهار د هسکې مینې پیښه غندي.
جنگ نه وړو، مار د اسلام پر دښمنانو، مار د افغانانو پر دښمنانو.
د ننګرهار د هسکې مینې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تیر جمع ورځې خنړی برید چې پکښې سل لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واغوښتل، د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي غبرګون سره مخ سو. د یکشنبې په ورځ د کندهار اوسېدونکو هم د یوه سوله ییز لاریون پر مهال یاده پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې دې له افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي.
نو زموږ نسل وژنه روانه ده، دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې اړه په ډېره جدي توګه د ته پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. کنه بیا ولس مجبوره دی چې تصمیم ونیسي. نور ولس تر پزې راغلی دی، نور به ولس ورځي د انعامات پتر به بندوي، نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې ستاسو شتون دلته په هېڅ معنا نه دی، چې د بې ګنا افغانانو د ژوند د ساتنې صرف غږ څوک نشي پورته کولی.
دغسې نړیوالو او خارجي موسسو او خارجیانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نور دې افغانانو په مابینځو کې لاس نه وهي او چېرته دي نور د پای ټکی کښېږي.
د لاریون ګډونوالو د امریکا سره د سیوي امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسېدونکي وایي پر جوماتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې، په طالبانو باندې او د جنګ په ټولو شکلو غور غږ کوو چې نور د دغسې کسانو د دغسې ترهګرو دپاره زمینه نه کړي مسایه ده، نور د دغسې بریدونو مخه ونیسي، نور دغسې کسانو ته اجازه ورنه کړي چې زموږ بې ګناه هیوادوال پکې ووژسي.
ټول افغانان په یوه ژبه په یوه زړه واکیږو نور د وطن د دښمنانو ته، نور د بشریت د دښمنانو ته جواب ووایو او موږ لعنت پر
وبایو. د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودرې د کلي په جومات کې د لمانځه د ادا کولو پر مهال چاودنې درو بیا کسانو ووژل او لسګونو نورې ټپیان کړه. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اروپایي ټولنه غواړي چې هر څه ژر باید د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا وایي دوی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د خبرو په درېدو خوشینه دي، خو د خبرو بیا پیل باید نتیجه ورکړي. بل لور ته افغان حکومت وایي سوله یې لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
دا سرکاري یو ځل بیا د سولې ځنډیدلې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل شي. ښاغلی کوبیا د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې خبرو د بیا ځلي پیل پر مهال باید وضعیت او شرایطو ته پام ګام پورته شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دا لوړ پوړی ډیپلوماټ دا ځل اوربند له ټولو مهم او د سولې خبرو د پرمختګ او پایلې لپاره اصل ګڼي.
دې وښودله چې اوربند ممکن دی. زه غواړم پر دې ټینګار وکړم چې که دا کار یو ځل کېدای شي ولې بیا بیا نشي کېدای. باید په یاد مو وي چې د هغه اوربند شرایط بیخي بیل وو، ځکه د امریکا او طالبانو خبرې لا نه وې پیل شوې، خو اوس خبرې پیل شوې دي او دواړه لوري په نهو پړاوونو کې سره ناست دي.
خغلی کوبیا د غشان د سولې په خبرو کې د افغان حکومت په مالکیت ټینګار ته په اشاره وایي د خبرې هغه مهال ښه پایله درلودی او ترخوا یې رڼې ترسره کیدی شي چې د افغانستان د حکومت ونډه پکې زیاتوي. بل لور ته افغان حکومت وایي سوله د دوی لومړیتوب دی او په دې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې په اړه هلې ځلې هیڅ مهال نه دي درولي، خو د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط اوربند دی.
مذاکراتو د پیل لپاره یو په شرط هم دا ده چې دا تاوتریخوالی باید کم شي او اوربند وشي، چې بل هغه څخه بیا مذاکرات معنا نه لري. د دې لپاره چې د مذاکراتو په جریان کې بیا داسې کوم حادثه وشي هغه حتماً متضرر کیږي او دا زموږ په شرط دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدل غواړي چې د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم وویل د طالبانو سره سیاسي هوکړه د امریکا د ملي ګټو برخه ده. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان یوې سیاسي هوکړې ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په اومه نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کابل په شاشترک سیمه کې د یوې چاودنې وروسته چې یو امریکایي سرتیری پکې ووژل شو لغوه شوې. مخکې تر دې دواړو لوریو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې نه پړاوه خبرې شوې وې. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
جنگ ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم کاندید ګلبدین حکمتیار وایي د جمهوری ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویل چې دویم پړاو انتخابات باید د موقت حکومت تر چتر لاندې وشي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د رایو بشپړه تصفیه نه ده شوې او معلومه نه ده چې انتخابات دوهم پړاو ته ځي او کنه. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
که څه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې لا نه دي اعلان سوي، خو د جمهور ریاست کاندید ګلبدین حکمتیار وایي چې دغه انتخابات دویم پړاو ته ځي. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هغه وایي طبیعي د انتخابات دویم پړاو ته ځي. دویم پړاو انتخابات په ژمي کې نه کیږي، باید د راتلونکي کال په پسرلي کې وسي. په دغه فرصت کې موږ موقت حکومت اړتیا لرو. موږ د سولې لپاره هم یو موقت حکومت اړتیا لرو. دغه حکومت د سولې مخالف او دریځ یې هم روښانه دی. په دې خاطر د موقت حکومت وجود یوه کاملا ضروري پدیده ده. ښاغلی حکمتیار ادعا وکړه چې بهرنیو ځواکونو په کابل کې ځینو سفارتونو نو او یو شمیر انتخاباتي ټیمونو په انتخاباتو کې لاسوهنه او درغلۍ کړې ده، او دغه شان په درملو کمپنۍ هم انتقاد وکړ چې بې پرې نه ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ادعا ردوي او وایي چې بهرنیو ځواکونو یوازې د انتخاباتو د ورځې امنیت خوندي کړی او سفارتخانو هم هیڅکله په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په لنډو ورځو کې به د انتخاباتو پایلې اعلان او هر څه به روښانه شي.
پورې دغه معلومه نه ده چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي که نه، ځکه تر دې دمه پورې تصفیه نه ده ترسره شوې او معلومه نه ده. مخکې له مخکې ځینې وړاندوینې چې د یو شمېر کسان یې کوي، دا هم د دغې پروسې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د خلکو ذهنیت خرابېږي. دوی د پرېږدي هغه بنسټ چې د هغې مسؤلیت دی چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي.
ښاغلي ساده د درملو کمپنۍ په اړه هم د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه وویل دغه کمپنۍ له ژمنې سره سم د انتخاباتو شفافیت تضمینوي او د کوم ځانګړي کاندید لپاره کار نه کوي. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوي و چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تیرې شنبې په ورځ باید اعلان سوي وای، خو دغه پایلې اعلان نه شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې عمله له خلکو بخښنه وغوښتله. ښاغلي حکمتیار په دې اړه هم په کمیسیون انتقاد وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات زیاتوي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله چې اوس رافسه وي لومړنۍ پایلې وځنډول سوې. د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوي چې وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
ورزو هلمند ته د هلمند امنیتي چارواکي وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې 115 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ولایت امنیه قومندان په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي چې د دواړو لوریو په عملیاتو او شپنیو چاپو کې ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې زموږ همکار الیاس دایره کوي.
سمون مل اسلام الدین هلمندی چې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې معلومات ورکول ول کته هم دغه مرګ ژوبله ډیره د مخامخ جګړو پر مهال اوښته ده، خو د دوی سره د هوایی بریدونو او مشورې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هم مرسته کوي. ښاغلی هلمندی په تیرو شاوخوا 40 ورځو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکړ.
ډیره د ولس او د ښاروالۍ پناه په ده ساحه د مخکنی کمربند چې په سر ګودر کې و د دینه 12 کیلومتره دا کمربند مخکې زی چې دا صاحب یو ټوله په امن کې راځي. په دې کې به پولیس هم راحت سي او ولس هم پکې راځي او خوشاله وي. او د دې کم تلفات چې دي د طالبانو یو نیوی د دوی مړی سوي دي په داسې ورځ په جریان کې، او څلورش نفر زخمیان سوي دي. د دوی یو نیوی نفر مړو او څلورش زخمیان سره د دوی ډیر وسایت موټر او یا سلاوی او یا موټر سایکل په ساحه کې یا سودا سوي دي وشته سوي دي او یا د پولیسو لاس ته راغلي دي.
په هلمند امنیت کمانډان ول سره لدی چې د لشکرګاه څخه د باندې د وسلوالو په ضد عملیات دوام لري. په لشکرګاه کې دننه هم د ګډوډیو او جنایي پیښو په ضد کشفي درو او د جنایي پیښو ضد پولیسو فعالیتونه ډیر کړي دي چې په دغه موده کې تر څلوېش ډیر غله او د جنایي پیښو مرتکبین نیولي او عدلي او قضایي درو ته سپارلي دي. کمانډان د پولیسو لورته د اوښتو تلفاتو شمیر یاد نه کړ، خو د شپې لخوا پر امنیتي پوستو د بریدون لامل تلفات ومنل، اما ټینګار وکړ چې پا په عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، دا خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. وخت د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجلې